دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلیسیون د دوام لامل د دې هیواد اقتصادي رکود په اړه خبرداري ورکوي. د بانک په خپل نوی راپور کې چې پرون یې د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړی کې لیکلي د 2024 کال په جنوري کې په دې هیواد کې په کلنی ډول انفلیسیون 10.2 ته ورسید. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې دا انفلیسیون د خوراکي توکو په بایو کې 15.1 او د غیر خوراکي توکو په بایو کې 4.7 بیړنی کمخلاملو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي سکل په افغانستان کې 3.1 میلیون خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا په هغه پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې 250 سلنه اړمنې ښځې او نجونې دي. دغه ادارې له نړۍ وغوښتل چې د افغانستان د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان ښځې ګوري. د خوړو نړیوال پروګرام د روژې د میاشتې په مناسبت په یو پیغام کې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي. دغه ادارې غوښتنه کړې چې اړمن افغانان باید هیر نشي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه ویلي روژه د سخاوت او خیرات میاشت او زیاتوي چې د نورو سره د خوړو د شریکولو بنسټ لري کېدای شي چې د یو وخت خواړه له یوې افغاني کورنۍ سره شریک شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې وروستیو اقتصادي او قانوني شرایطو د افغان کډوالو لپاره ژوند تیرول ستونزمن او نږدې ناممکن کړي دي. ایوم یو راپور کې چې د افغان ښځو په اړه خبر کړي لیکلي دا وضعیت هغوی مجبوروي چې له نامعلوم برخلیک سره افغانستان ته ستنې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په راپور کې زیاته شوې د 2021 کال لاګس وروسته میلیونونه افغانان جونی او خزی د طالبانو له محدودونکو فرمانونو سره مخ دي چې له امله یې په کورونو کې بندیانی او په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو کې ګډون له منځه وړل شوی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د نړۍ مسلمانانو ته د روژې د رسیدو مبارکي ویلي. بایدن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دی او میرمنې جل بایدن د روژې په مناسبت د امریکا او درست نړۍ مسلمانانو ته ښې هیلې څرګندوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست نن سهار پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټول افغانانو ته د روژې د مبارکې میاشتې د راتګ مبارکي وایي. سعودي عربستان او یو شمیر نورو هیوادونو نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړي. په یمن کې د القاعده څنګه پرون یک شنبه د ورځې ناوخته د خپل مشر خالد سعید باطرافي د مړینې خبر ورکړي. نور تفصیل په دې خبر کې
د القاعده لخوا په خبره شوی ویډیو کې د باطرافي مړی خودل کیږي چې په کفن کې پوښل شوی او د القاعده بیرغ ورسره ولاړ دی. د هغه د مړی د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. باطرافي د 2003 کال رئیس د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده مشري کوله او متحده ایالاتو یې پر سر 15 میلیونه ډالر انعام خیو. القاعده د هغه پر ځای سعد بن عاطف الاولقی د مشر په توګه نومولې. امریکا د الاولقی په سر 6 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړی ده. د القاعده د عربو د ټاپو وزمه څنګه له اوږدې مودې رئیس د القاعده تر ټولو خطرناکه څنګه ګڼل کیږي چې په نړیواله کچه د خونړۍ او بریدونو مسؤوله ګڼل کیږي. له باطرافي وړاندې د دې ډلې مشر قاسم الرحیمی د متحده ایالاتو په فلوریډا کې د امریکا پر سمندري ځواکونو د 2019 کال د برید په ځواب کې د متحده ایالاتو د بی پلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
د ترکیه امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې سره درې ډېر شتړلې تورن کسان نیولي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا په ایکس پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې دا کسان او ورسره یو اندازه وسلې، زیات اندازه بهرنۍ پیسې او ناقانون اسناد نیولي. علي یرلیکایا ویلي چې دغه نیول شو خلکو غوښتل د سیمه ایزو ټاکنو په درشل کې ورانکاره فعالیتونه وکړي. د ترکیه د کورنوي چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ هیڅ ډول نشي زغملی او پر وړاندې کلکه مبارزه کوي. د لوبولو ډګر وروسته خبر داده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې خپل وروسته یا دریمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په خپل فیسبوک باندې د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د آیرلند لپاره د وروستۍ لوبې په خاطر خپل تمرینونه وکړل. د افغانستان او آیرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت سره محکمې د دوشنبه په ورځ د روژې د پایلېدو په اړه خپل لومړنۍ پریکړه د تیر شپې ناوخته بدله کړه او د دوشنبه ورځ د روژې د لومړۍ ورځ په توګه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا او یو شمیر نړیوالو ادارو د روژې د برکې دوله عمله افغانانو ته مبارکي ورکړه. په دې اړه نور تفصیل زمونږ د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د نړۍ د یو شمیر نورو اسلامي هیوادو په څیر د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تیره شپه ډیر ناوخته په افغانستان کې د دوشنبه ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړه. خو ډیرو کسانو ویلي چې دغې محکمې د پریکړې څخه پر وخت نه و خبر شوي چې له امله یې په نهاره روژه نیولو ته اړ شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې د یکشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو له لارې اعلان کړی چې په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ روژه نشته او د روژې د میاشتې د لیدنې لپاره به د دغې محکمې ځانګړې کړي چې د دوشنبه د ورځې په پای کې غونډه وکړي. خو د دې اعلان وروسته د شپې په شاوخوا یوه بجه سترې محکمې اعلان وکړ چې د کندهار ولایت د میوند په ولسوالۍ کې عیني شهیدانو میاشت لیدلې او دغه محکمې هم د هغوی شهیدي تایید کړي او دوشنبه ورځ د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي ذبیح مجاهد د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د سترې محکمې د پریکړې له مخې نن شپه ناوخته شهیدان تیر شول چې د روژې میاشت رابره شوې. په همدې اساس د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ ده. ټول هیوادوال دي خبر وي. کابل کې زنو اوسیدونکو امریکا غږ ته ویل چې د دوشنبه د ورځې په سهار د طالبانو حکومت د سترې محکمې له پریکړې خبر شوي او ډیرو کورنیو په نهاره روژه نیولې ده. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د رسېدو له امله په یو پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د مرستیال ویند حمدالله پسرت لخوا له وصل شوي د خلکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دي د بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي.
بناء له ټولو هیوادوالو هیله لرم هغه که حکومتي مسؤلین یا عام توانمند هوادوال او پنګوال دي د بیا وسه او فقیرو مسلمانانو مرسته وکړي، خصوصا هغه هوادوال چې په زلزلو او نورو طبيعي پیښو کې ځانمن شوی او همدارنګ راستانه شوی مهاجرین د شهیدانو کورنۍ کونډي او یتیمان باید لا یاد ونه باسو. ډیر زله داسې پیښیږي چې د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره یو شمیر فرصت طلب خلک په بازارونو کې د خوراکي او ضرورت وړ توکو نرخونه ناڅاپي لوړوي. څنګه چې رمضان المبارک د لورینې او ترحم میاشت ده، نو تجاران فلورین کې بعد نرخونه د امکان تر حد را ټیټ کړي ترڅو د بیوسه هوادوالو مرسته وشي.
بلامه باد حسن خپل په دغه پیغام کې د فلسطین په غزا کې د روانې جګړې یادونه هم کړي او د فلسطینیانو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ د نړیوالو سازمانونو او اسلامي هوادو څخه د دغه جګړې د بندیدو لپاره د اقداماتو غوښتنه هم کړي. افغانان د ډیرو اوږدو کلو د رئیس روژه وختر د سعودي عربستان سره یو ځل مازی، خو په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته د طالبانو حکومت د سترې محکمه د رئیس تر مشرۍ لاندې د روژې میاشتې د لیدلو او د روژې د اعلان لپاره د رویت هلال کمیټې په نوم یو کمیټه جوړه کړې. دا کمیټه د روژې وختر د ورځو د ټاکلو اعلان وکړ. سعودي عربستان د دوشنبه ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړې. د سعودي عربستان د اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې په زیات شمېر افغانانو په ځانګړي ډول بهرنیو هیوادو کې مشته افغانانو د روژې د رسېدو له امله خلکو ته مبارکي ورکړې وي. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس د ایکس په ټولنیزو د دې شبکې کې افغانان ته د روژې د میاشتې د برکې دوه عمله مبارکي ورکړه. په کابل کې افغانستان د لپاره د اروپایي ټولنې شارج دافري راپیلا یودي چې هم په ویډیو پیغام کې چې د خپل ایکس په پاڼه خپور کړي افغانان ته د روژې د میاشتې د برکې دوه عمله مبارکي ورکړه.
روژا مو نیکمرغا د رحمتونو او برکتو دقا میاشت ولرای.
د دې سربیره افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو زلو نورو ادارو هم افغانانو ته د روژې د میاشتې د برکې دوه عمله مبارکي ورکړه.
انتظار، پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د نړۍ مسلمانانو ته د روژې میاشتې د رارسېدو په مناسبت د مبارکۍ پیغام ورکولو ترڅنګ ویلي چې دا ځل روژه د ستر غم پر مهال راغلی. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله ویل شوي چې د غزې په جګړې کې د فلسطین ولس هیبتناکه کړاو تیر کړی او په وینا یې چې په څه باندې دیش زرو وژل شوو کې د زرګونو ماشومانو په ګډون ډیری ملکیانو.
نن شپه چې د نوې میاشتې هلال او د روژې د مبارکې میاشتې پیل دی، جیل او زه په خپله په هیواد او ټوله نړۍ کې مسلمانانو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوو او دعا کوو.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تیرش په ناوخته په امریکا او نورو هیوادونو کې مسلمانانو ته د روژې میاشتې د رارسېدو په مناسبت مبارکي ورکړه. جمهور رئیس بایدن دا پیغام په داسې وخت کې ورکو چې د نیویارک په مشهوره ټایمز څلور لارې کې په لسګونو مسلمانانو د یکشنبې په شپه تراوی وکړي.
300,000 people pass through this thing.
په دې لار د ورځې 300,000 خلک لري چې نو موږ هم د قران یو خلې او د راکون کې قرات وخته چې د دې غوګونو او ژوند ته ورسو او د هغه کسان لپاره چې غواړي د لومړي ځل لپاره قران واوري د روژې نه پرته بل غوره موقع نه و چې نن شپه پیل کړي. دا د خدای شکر دی.
الله اکبر.
په دې ځای کې ترسلو ډیرو مسلمانانو په سړی هوا کې لمنځ کو او ډیرو ماشومانو قران کریم ولوست. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش هم د یکشنبه په ورځ مسلمانانو ته د روژې مبارکي ورکړه او په یو ویډیوي پیغام کې د غزې، افغانستان او نور ځایونو په شمول په جګړو کې زیانمنو خلکو ته دعا وکړه.
Ramadan embodies the values of peace, resilience and generosity.
روژه د سولې، بخښنې او سخاوت میشته. دا د فضیلت او عبادت میشته. یو فرصت دی چې یو ځای شو او یو بل په غېږ کې ونیسو. خو په خواشینۍ سره ډېر خلک په دې میاشت کې په جګړو کې ګیر دي، بې ځایه شوي او په ویره کې ژوند تیروي. زه له افغانستان نیولې تر افریقا د سواحلو او د سومالی نیولې تر سوریې پورې ټولو ته دعا کوم او په غزه کې د هغو خلکو سره په ځانګړي ډول همدردي او ملاتړ کوم چې د روان وحشت سره مخ دي. په دې سخت وخت کې د روژې میاشتې لپاره خون کیده از موږ د ګډ بشریت پیغام لري.
د دوشنبه پورز په زورګونو پولیس د بیت المقدس په تنګو سرکونو او کوڅو ځف شوی ټاکل شوی چې په لسګونو زره مسلمانان سر لننه د الاقصی جمعات کې د لمانځه د پاره راغون شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. بغلان کې د ګزند زد واکسین سره د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. پولیسي مشران وایي د پولیو واکسین په ګټو پوښیوي او د پخوا په پرتله په هر کمپاین کې د پولیو زد واکسین څاڅکي ماشومانو ته تطبیق کړي دي تر څو د هر ډول ناروغیو په وړاندې د ماشومانو وجود وقایع شي. اشوق الله جلالزوی په دې اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د ګزند ناروغي په تړاو د ولوسي خلکو د پوهاوي کچه لوړه شوې او د دې ناروغي پر زیانونو پوه شوې دي. همدا ده چې په کمپاینونو کې له 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان واکسین کیږي په بغلان ولایت کې پر همدې موضوع باندې د ولوسي خلکو او دلته قومي مشر میراجان عمر خیل امریکا غک سره په خبرو کې ویل اوس خلک لیواله دي چې د ګوزرن واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي. عمر خیل چې خپل ماشومان ته په تیر کمپاین کې د ګوزرن ضد واکسین تطبیق کړي ل خلکو غوښتنه لري چې د اولادونو د روغ صحت لپاره دي هغوی له واکسین نه محروموي.
بیا هم د واکسین کار شروع شوی د موږ ډیر خوشاله یو لیمال اسلامي نه چې بیرته دوی په خپل پروګرام باندې امدګي ونیوله او د موږ ماشومان لدی په پالج مرزو د هر شینه خلاص وو. نور موږ دا خواهش لرو چې لری پرتی سیمې چې کمې دي او یا لری سیمې دي هغه خلک باید دیو ته سیاتامه یا کوم بل هغه پروګرام جوړ کړي او هغه ته ورسي او دوی واکسین ته اماده کړي.
د بغلان اوسیدونکو چې د واکسین په ګټو پوهیږي وای چې په لری پرتو سیمو کې اوس هم منکري کورنیشته او روغتیاي چارواکي دي د غوي د رضایت لپاره د مپوهاوی پروګرامونه پلي کړي. دوی زیاتوي چې د لری پرتو سیمو اکثریت خلک د ګوزن ویروس له نوم سره بلد نه دي او د قناعت ورکولو لپاره د هر ممکنی لارې کار واخیستل شي.
روغتیا وزارت باید چې موږ دا جدن خاصانه دا توجود چې مقصد دا هغه زره پرتو شي تم دا غوښتي دا خزینه یا مثلا نارینه د پولیو واکسین دا ډیر ضروري دي دا باید چې واشتي دا موږ د پرتو شي موږ خلک پاتې دي هغه ډیر کم وسه خل دي هغه ډیر بشره خل دي هغه دلین دي واکسین چی دا واکسین په پاغه باندې پولې درس بوله هما په هوی باسه دا وزارت سره چې عامه باسه ځان خاښانه باید دغه هغه مو کې باسه
دغه اوسیدونکو د پولیو سره روانه مبارزه ستای خو زیاتوي چې د پولیو وایرس د محو کولو لپاره لا هم کار ته اړتیا شته او په باور یې باید روغتي چارواکي د ګوزن د ساسکو د تطبیق لپاره په لری پروتو سیمو کې د نارینه رضاکارانو ترڅنګ خزینه او ته هم د پولیو په پروسه کې پراخ وند ورکړي تر څو ټول ماشومان واکسین او د ټولو نشته حساسیتونه لمن زولار شي.
د منګا د افغانستان او ناسې سیاست سړي هغه تر اوسه په دیو باندې نه پیږي دغه پروسام باید نورم زیات سي او دغه او ناس هم د توصيه وسي او د دوی سر خلاص کی ډیره ګټوره ده خو چې دوی ورته وایي او دوی پوهې په دیو باندې دا او ناس هم کارمندان باید ولیږي د کلو ته او د لرو لرو جوی ته ولیږي چې دوی ته دا توصیه وکړي دوی راځي کې دغه واکسینو ته او دغه پولیو ته راځي کې ځکه دغه تر اوسه سر نه خلاصيږي.
د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د پولیو سره ښه مبارزه شوې او ټول هغه ماشومان ته واکسین ورکړل شوی چې د پولیو ویروس تر اغیز لاندې ول. اشق الله جلال زوی د امریکا غږ بغلان.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د 2021 کال په اگست کې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته د خزینه ورزشکارانو پر فعالیتونو بندیز ولګول شو او په سلګونو ورزشکاران اړ شو چې له هواده ووزي. سعید ابرومان یو له هغو ورزشکارانو ده چې په دې وروستیو کلونو کې جرمني ته تللی ده خو اوس یې د 2023 کال د اولمپیک لوبو کې د ګډون په مخه د غوراوی په لوبو کې چې په ایتالیا کې ترسره کیږي ګډون کړی دی.
جلاوطن د خولا هم د افغانستان لپاره لوبيږي. سعدیه برومن هغه ورزشکار ده چې په دې ورستي کلونو کې به هر تطلیل ده خو ورزشي هڅې جاري ساتلې دي.
هر ورزشکار که در کشور کسا موجود هم یک کلاب که تمرین میکنه چون وقتی که ما تازه مهاجر شدیم نمیتونیم که بریم در تیم ملی کشور دیگه تمرین کنیم چون کلاب های کسا اونجا تمرین میکنیم و تفاوت بین تمرین تیم یک کلاب تا تیم ملی بسیار فرق میکنه.
سعدیه برومن اوس په ایتالیا کې د اولمپیک په غوراوی لوب کې ګډون کړی دی. د 2023 کال د اولمپیک لوبي په پاریس کې ترسره کیږي.
همیشه آرزوی می بود که ما یک روز بتوانم اولمپیک برم با کسب سهمی یعنی که با وایت کارت همیشه آرزوی من می بود که یعنی بجنگم به خاطر به دست آوردن از این المپیک، اما بالاترین سطح ورزش از که هر ورزشکار آرزو داره کنجا برسه.
سعدیا وایی په جرمنی که در سوکوهن در اتلولی په سلیو که تر دو مدال نگتون ورسته و کولو شل در جرمنی ملی تیم سره په اونه که دو ورزه در تمرین کولو حق ترلاسه کردی او خپل ورزش تای دوام ورکره دی. خوایی په افغانستان که پر ورزش بندیز انجون تروهی او روانی ستونز پیدا کردی دی.
بسیار زیاد متاسف هستم که تامی الان میبینم که خیلی از دخترای ورزشکار که دوستای ما بودن اونا در افغانستان هستن و همیشه خون دل میخورن که چقدر وقت خود بختر ورزش ماندن ورزش کردن، آخرام همه رویاهایشان همه هدفهایشان به خاک یکسان شد و دیگر در خانه ماندن و هیچ کار نمیکنن. جامعه بی سواد هیچ کار کردن نمیتونه. اینا فقط به خاطر زمین سر دخترها همه چیز بند کردن، چون دخترها واقعا خیلی قدرتمند هستن و با زرا بودن که در مقابل از یا استاد شدن.
لده چول استون سره سره سعدیا وای هیله لده چه ای وورز بیر افغانستان تولاره شی
و بسیار امیدوار هستم که کاش که یک روز دوباره افغانستان همه چیز خوب شوه، تا وقت ما را شاید کسای شاییم که یک ذره با تجربه تر شاییم در ورزش، بریم تیم بسازیم، بریم دخترها رو تمرین بدیم، بریم مربی شویم و همو چیزی که از دست ما میاد برای افغانستان انجام بدیم.
سعدیا برومن وایی پر میرمنو محدودیت او دو هاگوی پر فعالیت بندیز لگول هیچ گتن لری، زیان یواز افغانستان ترسیگی. وحید فیضی در امریکا غگ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو، په کابل کې ځینې روغتیا پالان وایي د ګوزن له واکسین نه هر پاتې ماشوم ټولنه د دې ویروس له خطر سره مخ کوي. د دوی په وینا ګوزن ساري ویروس او د یو ماشوم په اخته کېدو سره روغ ماشومانو ته هم خطر پېښولی شي، چې باید والدین د خپلو اولادونو واکسینولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه نور حال د لیمی امرخیل په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې دا مهال د ګوزن وایرس پر وړاندې روانه مبارزه د روغتیا وزارت او په دې برخه کې د داخلي نړیوالو بنسټونو له لوري په چټکۍ سره روانه ده، خو په کابل کې روغتیا پالان بیا هم ځینې اندېښنې لري. دوی وایي که چیرې په جامعه کې یو ماشوم هم د ګوزن واکسین له څاڅکو محروم پاتې شي، ټولنه کې د دې وایرس د بیا خپرېدو چانس او خطر زیاتېږي. د کابل په ساتفل روغتون کې د ماشومان متخصص ډاکټر اسمت الله حسن په دې کلاشنا رادیو ته وویل
کله چې په یو ټولنه یا جامعه کې د پولیو واکسیناتوران داخليږي او ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین څاڅکي تطبیقوي، نو په داسې شرایط کې که خدای مکړه یو ماشوم هم له دې واکسین څخه محرومه پاتې شي، دا نورو ماشومان ته د خطر زنګ دی او هر وخت د احتمال شته چې دا وایروس نورو ته انتقال شي.
ښاغلی اسم له ټولو والدینو غوښتنه لري چې د ماشومانو د سالمې آیندې لپاره هغوی په منظمه توګه واکسین کړي او په هیڅ توګه باید خپل اولادونه د ګوزن وایروس خطر ته وړاندې نه کړي.
نو زما به له درنیو او محترمو کورنیو والدینو څخه دا هیله وي چې په متواتر شکل د خپلو اولادونو سالمه آینده په نظر کې ونیسي او هغوی ته واکسین تطبیق کړي، په منظمه توګه کلینیکونو ته ولاړ شي او یا هغه واکسیناتوران چې زموږ سیمو کورونو ته راځي واکسین ورته تطبیق کړي تر څو یو ورځ له ګوزان څخه پاک افغانستان ولرو.
له بلې خوا عام کابل خاریان هم د یخنۍ په دو موسم کې د نورو ساري امراضو د مخنیوي او د ماشومان د معافیت د کچې لوړولو په خاطر د واکسین په هره دوره کې خپل اولادونه واکسینوي. د کابل خاري او تن اوسیدونکو سید بلال وایي خپل اولادونه ته د واکسین په ورکولو سره غواړي هم خپل مسؤلیت او هم اجتماعي مسؤلیت ادا کړي تر څو بل چاته د ګوزن وایرس د انتقال سبب نشي. هغه په دې کلاشنا رادیو ته وویل
تاسو باور وکئ چې موږ په دې یخنۍ او واورو کې هم خپل اولادونه له واکسین به برخې نه ساتو، تر خپل توان هڅه کوو هغوی ته خامخا واکسین ورکړو، ځکه چې د واکسین رضاکاران اول زموږ د کورونو تر دروازو راځي، نو زموږ هم مسؤلیت جوړیږي تر څو هم خپل مسؤلیت ادا کړو او هم اجتماعي مسؤلیت ترې حد ادا شي.
د روغتیايي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د ګوزن پر ضد مبارزه د بریالیتوب خواته روانه ده، خو د دوی ټینګار د افغانستان په ځینو لرې پرتو سیمو کې په هغو خلکو دی چې لا هم د خپلو اولادونو واکسین اول ورته عادي ښکاري او له امله یې د ګوزن مثبت واقعات رامنځته کیږي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
متحده ایالات په بورکینا فاسو کې د فروری په اخره کې د ملکیانو پر خلاف دغه حیوانات په شمالي او ختیځو برخو کې د تشدد د پیښو د زیاتېدو لامل سخت اندېښمن دي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د لویدیځې افریقا په هغه ناکراره هیواد کې د پرله پسې مرګانیو بریدونو او خپلسرو اعدامونو په تعقیب وکړه. بورکینا فاسو له نږدې یوې لسیزې راهیسې د القاعدې او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش وسلوالو جهادي ډلو سره په جنگ اخته ده، چې د بورکینا فاسو د ګاونډي هیواد مالینا د مرګانیو بریدونو د سرته رسولو په منظور راوړي. د 2023 میلادي کال تر پای پورې دغه حملو په نتیجه کې نږدې 60,000 کسان تری تم شو، 2,000,000 نور بې ځای شو. دغه حمله تر ننه هم دوام لري. د روان میلادي کال د فروری په 15 د بورکینا فاسو د شمالي ولایت یا تینگا په دریو کلو کې له 100,000 نه زیات کسان اعدام شو، چې غوڅ اکثریت یې ښځې، ماشومان او تنکي ځوانانو. په همدې ورځ د بورکینا فاسو په ځینو نورو برخو کې هم وسلوالو مرګاني بریدونه وکړل. میتیو میلر وویل چې سربیره پر دې وسلوالو پر ګڼ شمېر پوځي تاسیساتو هم بریدونه وکړل. اورانکارو یو ګڼ شمېر کسان د ناتیابونی ولایت په یو جامع جماعت کې د لمانځه د ادا کولو په مهال وویشتل او ویوژل. همداراز کلیساو باندې هم بریدونه وشو. پر یو قبایلي مشر ایسا کنی او د نوموړي پر امنیتي ټیم د کومین انگا په کلی کې د سړک په سر برید وشو. همداراز د سړک جوړولو څو تنه کارکونکي هم ووژل شو. میتیو میلر زیاته کړه چې د ملکیانو په خلاف دا ډول حمله په ځانګړې توګه د عبادت د ادا کولو په ځایونو کې د کرکې او نفرت وړ دي. د یاتینګا په ولایت کې د روسي اعدامونه له هغو حملو نه جلاوي چې د فروری په 15 شوې وي. ویل کېږي چې د بورکینابه امنیتي ځواکونو هم د توی د ولایت په څو کلو کې د عملیاتو په دوران کې بریدونه وکړل او یو ګڼ شمېر کسان یې ووژل. هغو پراخو بریدونو ته ورته و چې د ملکي وګړو په خلاف د دولتي ځواکونو لخوا په 2023 میلادي کال کې په کارما، زوانګو او د سوم د ولایت په ځینو نورو برخو کې سرته رسیدلې وي. میتیو میلر د بورکینا فاسو په برحاله انتقالي چارواکو غږ وکړ چې سم او شفاف تحقیقات سرته ورسوي، عاملین یې ونیسي او تپوس ورنه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر تاکید وکړ چې د پوځي عملیاتو په دوران کې باید د ملکیانو د بشري حقونو او بنیادي ازادیو احترام وشي. نوموړي زیاته کړه چې د ټیریزم د لعنت د پای ته رسولو لپاره د اوږدې مودې یوازینی حل دا دی چې د قانون د حاکمیت پر بنسټ حکومتولي پراخه شي، د بشري حقوقو احترام وساتل شي او ټولنیزه سلامتیا وده عمومي. متحده ایالات د بورکینابه د ولس د یو شریک او انډیوال په توګه له هغه هیواد سره پراختیا، بشري مرستې او د ټیریزم ضد عملیاتو، د ملکی وګړو د خوندیتوب او د قانون د نافذ کونکو سره د مرستې په منظور په سلګونو میلیونه ډالر ورکړي.
درنو ووریدیم کو خبرونه په هم دی زی پایت اورسیده مانه نشیده امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوری تر بیام خدای ماچ.